مخکخی خزی.
درنو دوستانو ستړي مشي، اته مو د وړاندې د ځینو رسنیو او د راپورونو پر بنسټ د مالی وزارت خپل خزینه کارکونکو ته ویلي و چې دوی د خپل رسمي وظیفې د کورنۍ نارینه غړو ته پرېږدي. وروسته بیا د طالبان حکومت په خبر پاڼه کې ولیکل چې دوی د ټول وزارت د خزینه کارکونکو په هکله دا پرېکړه نه ده کړې، یوازې د مالی وزارت د عوایدو د عمومي ریاست خزینه کارکونکو ته ویلي چې کار زیات دی، نو ذکر د کورنۍ نارینه په خپل ځای دندې ته راولېږي. د تاسو په نظر د ښځو په حق کې دا کار څنګه دی؟ آیا د کورنۍ نارینه به هغه دندې چې مېرمن ویې له یو عمر مسلکي زده کړو څخه وروسته ترلاسه کړي مخکې یوړی شي؟ نن د ازادي راډیو د مخکښه ښځو په خپرونه کې د هغو مېرمنو په ستونزو غږېږو چې د طالبانو له بېعدلي واکمنۍ څخه وروسته له دولتي دندو لرې شوي دي. په تخنیکي برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. له موږ سره میلمنی دي په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی ګلالی صافی او افغان خبریاله مریم هوتک. په پیل کې راځو میرمن صافی ته، وړاندې تر دې چې دغو ښځو په ستونزو خبرې وکړو چې له رسمي دندو څخه لرې شوي دي، دا چې خپرونه د مخکښه ښځو ده، لومړی غواړم تاسو د ځان پاک لرته ووایئ چې زده کړې مو چیرې کړې او له وکالت پرته مو په کومو ادارو کې رسمي مسؤلیت درلود؟
ما خپلې زده کړې د طب په رشته کې کړې دي، چې البته ښوونځی مې په کابل کې ختم کړی دی، او بیا مې هغه وخت چې کریمیا د اوکراین مربوط و یا د شوروي سابق مربوط و هلته مې د طب پوهنځی لوستی، او بیا وروسته مې د نور په شفاخانه کې د ډاکټرې په حیث باندې کار کړی. متاسفانه د مجاهدینو په وخت کې چې داخلي جنگونه وو، هغه وخت کې موږ مهاجر شو، او وروسته د مهاجرت نه بیرته راستنه شوم د یو خزینه مسی سره یو ځای افغانستان ته د ډاکټرانو امید په نوم باندې یو پروګرام موږ مخته یو. 2015 کې د ولسي جرګې انتخابات وو، هلته مې ځان د بلخ ولایت نه کاندید کړ. د ولسي جرګې 15مه دوره او 16مه دوره کې زه دغه ولایت استازي په ولسي جرګه کې وم، او په ولسمه دوره کې د سنا غړی شوم.
ډیره زیاته مننه اغلی مریم هوتاک. له تاسو هم ورته پوښتنه کوو، تر کومې کچې مو زده کړې کړې او د مسلکي ژوند په اړه مو هم راته وایي.
سلامونه تاسو ته فرشته جانې، د خبرونې ټول اوریدونکو ته، همدارنګه سناتوري سیوی ته. د حقوقو له رشتې څخه فارغه شوی یم، او اوسمهال هم تقریبا اته کال کېږي د افغانستان په مختلفو رسنیو کې چې مې وظیفې ترسره کړې دي.
ډیره زیاته مننه میرمن صافی. خوانځای بیا په یو برخه کې لوړې زده کړې، ورپسې په خپل مسلک کې کار کول، دا د یو میرمنې لپاره څومره ارزښت لري؟
زه باید ووایم چې میرمنې یا نجونې د هغه حق او حقوق لري لکه چې نارینه په ټولنه کې لري. که چیرې ته یو پلان د ژوند جوړوي او آینده ته د خپل یعنی خپل پروګرامونه جوړوي، او په آخر کې ستا پروګرامونه بالکل برهمه وهل کیږي، یعنی بالکل د منځه ځي، ټولې هیلی او ارزوګانې ستا د منځه ځي، ټول ستا هغه امیدونه، ټول ستا هغه هلې ځلې، ټول هېڅ کیږي. کله چې انسان هېڅ ته ورسېږي، ستاسې فکر وشي دې په روح روان باندې څونه تاثیر کوي، بغیر د دې چې مثلا رواني اغېزې ډېر زیات دي چې ستا راتلونکی تانه واخیستل شي. اقتصادي پلو ته هم وګورئ چې په کورنۍ کې ښځه او نارینه ژوند کوي، یعنی ښځه او نارینه مور پلار دواړه مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته یو ښه ژوند برابر کړي. چې داسې په دې شرایطو کې په تمام نړۍ کې، نه تنها په افغانستان کې، په ټوله نړۍ کې یوازینی نفر چې مثلا د کور ډوډۍ راوړي، هغه نه شي کولای چې ټول هغه خواستې د یو کورنۍ پوره کړي. معمولا دوه ماشو یا په دوه کارو باندې یا په دوه عوایدو باندې کېږي چې د کور هغه د ماشومانو د آینده دپاره یو ښه ماحول برابر شي. زما دا سوال چې داسې یو څوک چې کار کوي او ناهیلي کېږي، معلومدار ده هم رواني اغېزې لري او هم اقتصادي اغېزې په ژوند لري، چې دا به د راتلونکي دپاره د هغه کورنۍ ژوند به د مشکلات سره مخامخ.
بله مریم هوتاک، میرمن صافی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو څوک زده کړې کوي، بیا له دندې لرې کېږي، څومره بد اثر لري؟ تاسو هم دارت وایئ له یو شمېر دولتي ادارو څخه د میرمنو لرې کول په ښځو څومره بد اثر کوي، البته تاسو له نظره، او دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
صافی صاحب ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړله چې دوی ښې راتلونکي لپاره په سختو شرایطو کې د افغانستان میرمنو زحمت وویست، هغوی زده کړې وکړې په داسې شرایطو کې چې افغان ځوانانو هېڅ هم نه درلودل، په خاصه توګه نجونې له سختو ستونزو سره مخ وي. یو خوا اقتصادي ستونزې وې، ځکه چې افغانستان له جګړې څخه نوی نوی راوتی و. تیر شل کلونه وو چې درانا یو څرک د میرمنو لپاره لګېدلی و، هغوی د کار کولو حق ترلاسه کړی و، په کې همداسې د زده کړو حق یې ترلاسه کړی و. دغه جریان کې چې کوم ځوانان رالوی سول، دوی یوازې له اقتصادي ستونزو سره نه مخ، بلکې دوی له فکري ستونزو سره هم مخ و. ځکه کوم طرز د فکر، کومې غوښتنې چې ځوانانو درلودلې، دوی له یوې عصري نړۍ سره مخ شوي وو. اشخاص یې لیدلي وو، افراد لیدلي وو، پرمختګ، کورنۍ او افغانستان بلې خوا ته هغه هېواد و چې وروسته پاتې هېواد و، یو جنګ ځپلی هېواد و، داسې هېواد و چې هم له اقتصادي اړخه لوېدلی و د پو څخه، هم له فکري، هم له علمي اړخه. نو په دغسې یو شرایطو کې مبارزه کول، ځان هیلو ته نږدې کول، بیا بېرته په کور کې ناستل، دا طبیعي خبره ده چې د انسان په روح روان باندې تاثیر لري. نن سبا که تاسې وګورئ د کابل ښار په واټونو کې دومره ډېر هغه اشخاص خیرات ټولوي، ولې ډېر سوي دي؟ یا هغه اشخاص له هېواد څخه فرار کوي، ولې یې کوي؟ یعنی یوازنی لدې دغه د کوم اساسي حقوق، هغه کوم لومړني حقوق چې مېرمنې لري، هغه ورڅخه اخیستل شوي دي. هغو ته لاسرسی نه لري. یو حق د کار ده، بل حق د تحصیل ده، حق د انتخاب ده، حق د ازادۍ د بیان ده، چې نن سبا کې له خلکو څخه دغه حقونه اخیستل شوي دي. طبیعي خبره ده، زه چې په کومه ټولنه کې ژوند کوم، هلته حق د تحصیل ونه لرم، حق د کار ونه لرم، حق د انتخاب ونه لرم، حق د بیان ونه لرم. نو داسې وګڼه چې یعنی په دغه هېواد کې اوسېدل یا پاتې کېدل هېڅ دي، بې معنا دي، ځکه دا ټول شان نه لري. نو تر دې چې هېواد پرېږدي، داسې یو ځای ته لاړ شي، سره له دې چې هغه به پردی هېواد وي، تا ته به هلته د پردي خطاب کېږي. ولې هلته حق د کار لري، هلته حق د تحصیل لري، په پردي هېواد کې دغه حق له تا څخه نه اخیستل کېږي. حق د انتخاب لري، حق د بیان لري، چې ته څه دې په زړه دي هغه بیان کړي. نن سبا شرایط کې د افغانستان له میرمنو څخه دغه حق اخیستل شوی دی. متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان د میرمنو راتلونکي یو ځل بیا شلو تیرو کلونو ته ګرځېدلی دی. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې دي له خپلو حقوقو څخه بې برخې وي، اوس یو ځل بیا بې برخې شوي دي. اکثره دغه میرمنې ناهیلي شوي هم دي، ځکه څه وخت دمخه به تاسو یو خبره هم اورېدلې چې فکر کوم په مالیې وزارت کې و چې میرمنو ته یې وویل چې تاسو نور مه راځئ دندو ته، د خپلو کورنیو نارینه راولېږئ. فکر کوي چې دغه ډول یو خبره اورېدل په میاشتو میاشتو انتظار شیبې شمارل دي، ته چې بالاخره میرمنې په تمه وي چې ورځ به راسي، دوی به بېرته خپلو دندو ته وغوښتل، خپل کارونه به شروع کړي. ولې برعکس داسې یو څه واورېدل چې دوی کاملا ناهیلي کړلې.
بلې بلې، میرمن صافی مریم هوتک په خپلو خبرو کې ویل چې طالبانو بیا ځلي واکمنۍ وروسته لومړی میرمنې په کور کې نیولې چې چاپیریال سم نه در کړی، دوی کاري چاپیریال برابر کړ، بیا به دوی راغواړي. مګر اوس لیدل کېږي چې ورو ورو یې له دندې څخه لرې کوي. تاسو په نظر دا د میرمنو په شرعي او قانوني حق باندې تیری نه دی؟
دا یو بغاوت دی د ښځو په مقابل کې. زما په نظر د تیری نه خبر تیره ده. دولس کاله مکتب ولې، څلور کاله فاکولټه ولې، شاید ماستري او ډاکټرا او دا شان مولري د تللي وزارت مالیه کې فرضاً مثال وزارت مالیه دې کې دا دنده ترسره کوي. او ورته وایي چې ته په کور کې ناول خو ټول په کور کې نه ولي، ورته معاش ورکوي. کوم قانون په اساس باندې یو څوک چې کور کې اوسېږي هغې ته ته باید معاش ورکړي؟ د حق تا ته چا درکړی ده؟ دوم دا چې بیا هغې ته ویل شوي دي چې تاسو خپل د کورنۍ یو نفر راوړي، هغه په کورنۍ کې په همدغه مسلک کې همدغه رشتې شدې درس ویلی دی، هغې کې کوم بل څوک لري چې تحصیلي کړی اوسي، یا هر څوک چې د دې په نظر هر څوک چې د کورنۍ نه راولي چې ولا وایي چې تحصیلات هم نه لري، ولا وایي سواد هم نه لري، د هغې په ځای ونیسي، دا هم یو غیر معقول عمل دی. دریم دا چې د دې هدف دا دی چې ښځې د ټولنې نه حذف کړي. حذف کولو ته بهانه جوړېږي. یوه تاسې ګورئ چې د شپږم ټولګي نه وروسته مکتبونه تړل شوي دي. سږکال موږ کانکور ته نفر نه لرو، انجونې نه لرو. یعنې آهسته آهسته د پوهنتون نه دی محروم شوي، دی د تحصیل نه محروم شي. او هغه چا چې تحصیل کړی اوس کار کړی، هغه هم لاړ شي خپل په ځای یو بل څوک نارینه غړی د کورنۍ یا د دوستانو له څوک راوړي معرفي کړي، ولا هغه چې هغې دغې تحصیلات د دې ښځې په برابر نه اوسي. دا څه معنا نه لري، دا فقط هغه معنا لري چې آهسته آهسته دا ښځې بالکل باید د ټولنې نه حذف شي. هره ښځه فقط په کور اوسېږي او د ښځې وظیفه دا اوسي چې کور کې بچیان راوړي، هغې ته ډوډۍ تیار پخه کړي، بس نور هیڅ وظیفه هم نه. یعنی اوسني شرایطو سره قطعا سازګار نه دی. تاسو د شرق نه د غرب پورې، د شمال نه د جنوب پورې داسې یو هېواد راته وښیي چې هلته نجونې اجازه ونه لري مکتب ته لاړ شي، او ښځې هم آهسته آهسته د کار دغه اوس فعلا د ټول سیاسي دندو نه بېرته شوي دي، د لوړو مقامونو بېرته شوي دي. ډېر محدوده یو څو نرس ډاکټر پدې چې هغه هم د دی مجبور دی چې قابلیت په ځای باندې کنه قابلیت هم دی وای چې خپل رور دی راوړ زما د خزب اولادات وخت کو درو یعنی د دې د شرم خبر ده د دې د شرم خبر ده چې یو خسته وای چې دلارشه خپل په ځای د کور یو بل وګړی راځي نارینه وګړی معرفي کوي زنه پیګم شه دی کې دا مقصد دی د حکومت دی ولینه دی او یا دا چې دی په خلکو باندې ژوند داسې تریخوي چې دا یواد پری دی او یو د بی سواد خلکو یو دګر تل جوش ګوري په کورنۍ کې چې مور سواد نه لري هغه کورنۍ کې ماشومان هغه رقم چې لازم دی هغه سره تربیه نشي کېدلی هیڅ دغه واضح خبر ده تحصیلدار شي هغه دوه ماشومان چې مور با سواد ده او مور بی سواد ده سره مقایسه کوي د هغې په رفتار کردار اعمالو کې ډېر توپیر لیدل کېږي یو دښمني یو سرسخت تاوتریخوالی د ښځو په مقابل کې زه بل هیڅ شی نشم توجه کولی هیڅ بله جمله ورته نه لرم دا څرګنده دښمني د ښځو سره ده چې ته په کور کېنه او د کور آزاد ولو چې ستا په اندازه باندې لیاقت هم نه لري ردی شي ستا په ځای د کار وکړي یعنی ولې دلیل دی وایي چې دلیل یې څه دی آیا دا د زغال او معدن دی چې ښځه نشي کولی دا د پاکستان لاروی ته تور زغال پورته کړي چې ته د دې درد نه بیرته کوي دا خو یو مسلکي علمي یعنی د تجربې ځای دی چې څوک چې علم لري تجربه لري مسلکي زده دی لاړی شي په دغه دندو کې مثلا مالی وزارت دی د فواید عامې وزارت دی هر وزارت چې یا د ساعت عامې وزارت دی هلته باید دنده ترسره کړي بله ورځ ډاکټران ته وایي چې تاسو هم د کور نه یو نفر را معرفي کړي چې ستاسو باید ډاکټر اوسي واضح څرګند ووایي چې موږ دغه نیم نسل ته د دې مملکت هېڅ احترام نه لرو هېڅ ورته ضرورت نه لرو او څوک چې خپل اولادو ته لورانو ته علاقه لري یا غواړي چې تحصیل وکړي هغې د وطن پرېږدي چې خلک مجبوره شي یو لاره د ژوند ځانته پیدا کړي
مریم موتک بیرته تاسو ته راګرځو تاسو درته وایي چې کله چې ښوونځي خلاص نه سول له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو او دندو ته مېرمنې پرېنښودل شوې نو دوی سره یو دلیل و هغه دا چې چاپېریال سم سي نو بیا به نجونې هم درس ته ځي او مېرمنې به کار ته ورځي تاسو ښوونځی لوستی پوهنتون مو لوستی بیا مو په بېلابېلو ادارو کې کار کړی لکه مخکې تاسو وویل آیا پخوا چاپېریال سم نه و
تر کومه پورې چې د طالبانو د تېرې واکمنۍ په اړه باندې هم ما واورېدل پوښتنې مې وکړلې په تېر حکومت ولې کې هم طالب واکمنانو دا ویل چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي دوی غواړي چې یو ډاډمنه فضا ورته رامنځته کړي ول متاسفانه چې هغه مهال هم 15 کال وو ولې هغه ډاډمنه فضا چې کومه دی ویل هغه نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه سو مساعد نه سو دا ځل هم شدید هغه خبره کوي یو لوی تشویش خلکو ته دغه پیدا کړی دی چې اسې نه چې لکه د طالبانو د تیری واکمنۍ چې پښپګو کلونو کې دوی ډاډمنه فضا نجونو ته د زده کړو لپاره رامنځته نه سو کړی دا ځل هم ورته کار وسی کلونه تیر سی او بل اخره د دې واکمنۍ او تل بیا پای ته ورسیږي ول انجنونو ته د اړمنه د زده کړو فضا رامنځته نسی دا لدې څخه ده چې اغه جونې چې په پانتونونو کې دي اغه له پانتونونو څخه فارغ سي ولې مونږ له خوندي څخه نورې فارغې نه ونه لرو زده کړو ته لوړو زده کړو ته د تلو لپاره تشویش دا ده چې اسینه سیاره جونې ته کلونه کلونه زده کړو او بل اخره دغه روسي کال تیر کال و د زده کړو چې بعد فارغې شوی وای دی ولې هغه په کور پاتې سولې هغه له خوندې څخه د فارغې د لوهلې دغه سنیمګړي پاتې سولې افغانستان نوې په د پرمختګ په لوري باندې شو متاسفانه چې اوس مهال ګورو لکه څنګه چې زده کړو مثلا باندې دی هم لوړو زده کړو کې کومې سنګې رامنځته دي چې مثلا ورته تقسیم شوی دي د شاګردانو ترمنځ یو ورځ لکان دي یو ورځ نجونې دي یا مثلا یو ورځ بعد دوی درسونه ته ځي بیا بشپړ ورځ درس وایي اخر د درس مشکله شوی ده هم د محصل لپاره هم د استاد لپاره ځکه یو شخص نه سي کولی چې بشپړ ورځ په درس ویلو باندې تیر کړي دوی د دوه ورځو درس په ورځ باندې زده کوي نو استاد هم د دوه ورځو درس تشریح کول د ورځې درس ورکول په ورځ باندې مشکله دي
تاسو د بیرته راګرځو اوس بل میرمن صافی څخه وپوښتو چې تاسو یو عمر د خلکو استاد ویل دوی سره مو اړیکې درلودي د دوی ژوند سره بلد تاسو وي آیا افغان میرمن په جاب کې هم دومره ستونزې وي چې اوسنۍ د طالبانو نظام د خپل کار دومره ډیر وخت دی ته ورکی چې ایجابدار رقم تګ را تګ دار رقم آیا هم دسی یو څه وي چې دونه وخت وسدي په مصرفي
زه فکر کوم دا ټول د دې بی برنامګي ده د نور پروګرام نه لري او یوازینی خبر د دې فقط کزه ایجاب اجازه ورکول اجازه نه ورکول دي آیا په یواد کې موږ دونه ستونزې د منځه لاړل چې اوس یو ستونزه د ښځو ایجاب دی چې دا باید ډېر کلک کونیسو. آیا موږ د دغو نه نفوس چې متاسفانه تاسې ګوري چې ورځ په ورځ د ګدایګرانو شمیر هم ډېرېږي، دوی ته نور اولویتونه موږ نه لرو چې د حجاب یو دینی فریضه ده او هر څوک مسلمان دی. همسې چې ډېر ښه ویل شوي دي چې د جنت تک ستا وظیفه نه ده چې څوک جنت ته ولیږي، ستا وظیفه دا ده، د حکومت وظیفه دا ده چې خلکو نس مړ کړي. اوس ویلی شو چې 100% یو اسلامي مملکت دی او ټول مسلمانان دي، ته خلکو ته ستا وظیفه به دا وي چې دینی درسونه دې معقوله درسونه ورکړي چې خلک خپله پوه شي او خپل دینی او خپل اجابې خپل عبادت یې پاتې کېږي. ستا د حکومتي کارونه شي هغه د خلکو ته کار زمینه برابرول دي، هلته د فقر سره مبارزه ده، هلته وطن ترقی په خوا وړل دي، هلته هیواد جوړول دي، سړکونه جوړول دي، مکتبونه جوړول دي، ډېر ډېر کارونه نور دي. دغه ته پام وکړه، دغه حجاب پرېږده چې ستا په نظر ښځې بې حجابه دوزخ ته لاړ شي. ته د ښځو د دوزخ پروا مه کوه، ته حکومت یې د خلکو د نس پروا وکړه، ته د ماشومانو د روزلو پروا وکړه، ته د افغانستان د آینده د جوړولو پروا وکړه. زما په نظر دا هر څوک چې دی، هر څوک چې دلته تصمیم نیسي، دی د اجنبي د تاثیر لاندې دی. دی غواړي چې دا هیواد بې سواده پاتې شي، ښځې بې سواده شي، کورنۍ کې چې ښځه بې سواده شوه هغه فامیل بې سواده دی، هغه ماشومان بې سواده لوی دي. یعنی دی غواړي چې اقتصادي وضع د یو کورنۍ خراب شي، وخت چې خراب اقتصادي وضع شي همسې چې دا خور ډېر ښه تشریح ورکړي. وخت چې یو ښځه سرپرست نه لري، کار نه کوي، مجبوره ده، هغه باید ومنو چې هغه مجبوره ده تن فروشي وکړي، د دې لپاره چې خپل د ماشومانو لاس مړ کړي. نو دوی خپل په لاس ښځې بدې لارې ته تشویقوي. تاسې ګوري د ګدایګرانو صف ډېر لوی دی. آخر داسې ورځ به کېږي چې اروپا یا غرب به هم تاسې سره نور ستړی وي، دونه به مفته پیسې نه رالیږي، دونه به بشر دستانه کومکونه نه وسي، دا ښځې نور په چي باندې تمړی. اوس خو هغه د بوجۍ د اوړو ده او د غوړیو ده چې د خلکو ته ورکوي، که دغه کومکونه قطع شي دا ښځه به خپل اولاد په څه مړی مجبوره دي تن فروشي وکړي. دا غیر مستقیمه ده، خلک ښځې تشویقوي چې په بده لار لاړ شي، علم پرېږدي، دانش پرېږدي، سمه لاره پرېږدي او په غلطه لاره یا غلا وکړي. نو دلته ډېر که څوک واقعا وطن پرست وسي، که دی ځان ته افغانان وایي، که دی ځان ته مسلمانان وایي، اول خو اسلام د هر چا خپل دین دی، تی په زور چا باندې نه تطبیقولی شي او نه یې منلی شي. فرضاً تا په کوڅه کې یو چا شلاق سره ووښه او جومات ته دې ولېږه، کور کې هغه څلور دفې نور په کور کې دی او حقیقتاً لمونځ نه وایي، نو دا بیا څنګه کولی شي؟ اسلام پرېږدي چې هر څوک خپله زده کړي، خپله تطبیق کړي ځان باندې، تاسې اسلامي شرایط خلکو ته برابر کړي چې خلک په شرایطو برابر، یعنی روح روان او جسمن دی سالمه اوسیږي، سوچ په سالمه ټولنه کې دی، خپل هغه دینی وجایب او خپل هغه دنیایي وجایب په ښه توګه سرته ورسیږي. که ته د یو چا نس وګی کوي، هغه ته نس ورته وګی کوي او ورته وایي چې تا باندې زه اسلام تطبیقوم، هغه څنګه ځان باندې، هغه څنګه پورته وکته شي رکوع سجدې ته لاړ شي چې په هغې کې د غذایی کمبود اوسیږي او شیمه پکې نه اوسیږي؟ خدای دپاره اصل لاره پریښې ده، دی اسلام ته دی یعنی واقعا ضرر رسوي.
بله میرمن صافی او مریم موتک، اوس یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته خپل بحث ته بیرته راګرځو.
نور بس دی له شدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنج شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
بیا هم ستړي مشي، خپلو میلمنو ته بیا ښه راغلاست وایو. راګرځو مریم هوتک ته. مریم هوتک، تاسو به درته ووایئ چې کله چې په یوه اداره کې میرمنو ته ویل کیږي چې تاسو نور کور کې کینئ او د کورنۍ نارینه غړي کار ته راولېږئ، په دې خو مو خبرې وکړې چې هغه شاید په دې برخه کې مسلکي ونه اوسي، په کومه برخه کې چې میرمنې زده کړې کړي. بل درته ووایئ چې دغه موضوع خپله له میرمنو نه څومره دغه اقتصادي استقلالیت اخلي.
اقتصادی استقلالیت څنګه رامنځته کیږي؟ خامخا کاری قوی انرژي ته اړتیا لري، نه باید کار وکړي، زحمت وباسي تر څو پیسې ترلاسه کړي. چې کله د کار زمينه تاباندې بندېږي، خامخا دلته نیمګړتیا رامنځته کیږي چې تاباندې هغه د پیسو د عایداتي لارو بندېدل دي. کله چې د پیسو عایداتي لارو بندېږي، خو طبیعي خبره ده چې فقر رامنځته کیږي، او کله چې فقر رامنځته شي نو طبیعي خبره ده چې یو انسان چې دوه ورځې ورځې وګي و درې مورس په لوګ باندې نس اتیره ولې خامخا خلاف کارونو تلاسه چوي بیا نور دې پروا نه کوي چې ایزما دغه کار شرایط باندې قانوني ده غیر قانوني ده ایزما دغه کار شرعي ده که غیر شرعي ده نور بیا هغه وځي په یو مړی ډوډۍ پسې هغه خامخا د خپل نس مړول لپاره د خپل بچانو د نس مړول لپاره ولو کار خلاف کارو وسی کی او د خوې د ژوند په بیا باندې هتا تمام سی بیا هم زیغه کار در سره کوي نو دغه ډول شرایط طبي خبره ده چې هم کورونی ستونزې را مست کوي او هم د مملکت په ساته باندې امنیتي ستونزې را مست کوي اخلاقي ستونزې را مست کوي چې دغه ټول مخنیوي به بیا ډیر مشکل وسیږي.
bale ډیره زیاته مننه بیرته راګرځو میرمن صفیته ورته پوښتنه لته تاسو هم ترکو تاسو په درته وی چې کله یو میرمن په یو اداره کې غواړي دنده ترلاسه کړي نو اول به انتظار باسي چې یو پوسټ خالی سی بیا دا غته اپلای وکړي او کامیاب شي ورسي ورسته لډیرو الوزلو کامیابیږي بیا کار پیلي بیا بل اخر یو نظام راځي چې هغه ورته وایي چې اوس نو ته په کور کې نارینه راولېګا اې تاسو په نظر آیا دا په لوی لاس نارینه ته میرمن محتاجول ندی
وایلی شو چې دا یو نو استقلال اخستل د خزونه دی غیر اقتصادي استقلال په کورنۍ کې خزو د خزه د نارینه ډیر مهم مسل دی ګوري کله چې یو خزه خپل اقتصادي د پلاو محتاج اوسيږي هغه مجبور دی چې په کور کې اوسيږي او هر څه چاول مړي ولاو چې معقول او غیر معقول طرز د ژوند وغوري دا مجبور دی چې وی منی بل دا چې خپل د خپل خزه چې یو څوک احتیاج اوسيږي چې اته د بیرون تک د پاره د لاس روپۍ او د کرایې پیسې د پاره منتظر اوسيږي چې څوک درته درکې آیا درته درکې کدرنی کی د خپل د رواني نگانه د خزه آزار اذیت ویل کیږي او بل دا چې په کور کې مثلا ماشومان د روزل د پاره همیشه یو برتری نارینه لري ولی چې هغه پیسې لري هغه پیسې ورکی نو د خپل منځوي کوي خزه د اجتماع نه دا سې منځوي کوي چې هغه ته د دوام لاس شخصیت ورته ورکول کیږي په کور کې مهم پلار دی او پسې مور ده یعنی مور فقط هغه د چې مور ده دغه په اړه احترام یې اما اقتصادي استقلال د پلار په لاس کې ده ولر دغه موقف فکر کې پورته کیږي د دې کار سره د شي خزي باندې ظلم کیږي د کورنۍ شیرازه هم بر هم خوري کله چې خزه به سواد اوسيږي په کور کې نسب اول خدای به سواد خزه خو به دغه چې کور کې کینی هغه زړه ته مطمئنه مې شي د مریضه کیږي دی ولی چې ډیر زحمت باندې خپل ځان ته یو کار پیدا کړي درس ویلې د تعلیم کړي دی او تی وخت لکه باندې غونډې کور کې کینی نه شي نه به پیسې لري او نه به حق لري چې سره راشه در شو کې نه خپل دغه توان لري چې خپل مور ته یو توفه واخلي ولی چې خپل پیسې نه لري داسې فکر کوي چې د دې ژوند څونه بدبختي پلو دی هغه څوک چې سواد نه لري هغه معلومدار وخت چې سواد نه لري دا مکتبونه چې دی تړي دا جلی بزی او چیر بواده کې یو مظلوم او مجبور ژوند بلري او هر تو تاریخوال چې راځي ته به منین نو ولی چې دا نه د اقتصادي استقلال لري او نه مانوي او نه اجتماعي استقلال لري چې خپل حقوق نه پوشي او نه دا پوهه لري چې د خپل حقوق په جامع کې یعنی خپل غوښتنه دا یو نوې دښمنی مستقیمه دښمنی ده د خسره دا ولی داسې ده بس فکر کوم چې دا څوک چې دا سی او تصمیم نیسی دا یو بې سواد مور نه تول چې وای دی په کورنۍ کې لوي شوې دی چې دا غي مور اصلا په کور کې ارزښت نه درلود فقط یو خزي په سترګو ته لیدل شوې ده خلاص او د دې ټول تصمیمونه پلاری نیولې ده دا سره چې دا رقم یو تصمیم نیسی چې خزه یې په کور کې لازم نه لري درس وای ولی دا یو سالمې کورنۍ نن د پورته شوې کڅوک په یو کورنۍ کې لوشي چې مورم باسواد وي پلارم باسواد وي ټولنه کې خزو نارینه ته په یو سترګه ګوري او په یو رقم یو نظر باندې احترام کوي د خزو شتون د نشي حسابولای دا به د دې د زوال په اندازه باندې تمام شي د سې ګوري چې تمام نړۍ کې د منځوي شي دي او د دې انزوا ډیر دوام نکوي دا بشری کومکونه بم خلک تر نستری شوی او یو وړه د غتلکه تجربه خپل کړی دی په وجود د دې چې سلفی سره مملکت په لاس کې دی څوک پر اسمت نه پیژني یعنی دې هم باید د نړۍ د غوښتنو سره ځان عیار کی کغوري کومداري وي د څلوي کال افغانستان کې بدبختی ده او دا رقم کارونه نور هم د افغانستان بدبختی د خدای د پاره چې سړی بيخي اخرم وزرو کې دی ته نه پیګم خایشو کی چې دغه ناروا کارونه دی پری دی د دې استاد څوک دی یا ور دې باندې غاور وشي چې دا د چی د پاره دی غوړي چې دا که زی دا رقم بدبخت شي ولی کورنۍ امس تک خور دی ډیر معقول ولی چې دغه خپل تشویق ول دی چې یو فامیل باید شیرازه ورانه شي
بالی ډیر زیات مننه تاسو باندې او سلامات اوسې. مریم هوتک، تاسو درته وایې چې تاسو خپل په بیل بیل زوی کې کار کړای، اتمن کلچ کار کوي نو ماش پم درلود، بیا به د کورنۍ لګښتونه په دې باندې پوره کول. خپل رواني لحاظ څومره آرام وي، څومره ویار دي کاوه چې مثلا ته یو څوک چې خپل کورنۍ ته مثبت ثابت اسولې او کوم خواري ستاسو سره مور پلار وستلې ده، نو نن ورځ هغه سمر ګوري لدین راتوې. ښه خنه
مو وکړه فرشت جانی مطمئنا هغه شخص چې په کور کې د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې ونډه اخلي او رویه هغه یو ډول احساس د خوشحالۍ کوي په کور کې. کله چې یو څوک په کورنۍ کې عاید نه لري، پیسې نه لري، یو ډول ځان بوج ګڼي، خو مخ به تاسو خدای مکه د څه مودې لپاره نه پوهېږم د خپل کاري ماحول په جریان کې وزګاره شوي یاست که نه. کله چې معاش ونه لري، پیسې ونه لري او بالاخره د کورنۍ نور غړي پیسې راوړي کور ته، هغوی په پښو ولاړ اشخاص اوسېږي، یو ډول احساس د کمتري کوي. داسې احساس کوي چې شاید زه د نورو په اوږو باندې بار یم، زه هغه شخص یم چې زه د خپل ځان له هدي نه په خپله نه سم وتلی، نو د یو بل شخص مسؤلیت به څنګه په غاړه واخلي. دا طبیعي خبره ده چې کله ته کورنۍ ته اوږه کېږي، هغوی سره مرسته کوي د کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې، په ځان باندې مطمئنه یې متکیه چې بالاخره زه هم داسې یو شخص یم چې په کورنۍ کې مثبت ثابتېدلی سم، د کورنۍ د مهمو غړو څخه یو شخص ځانګړې لکه مخکې چې صافي خور ویلې چې مثلا یو شخص عاید نه لري، پیسې نه لري، احساس د کمترۍ کوي، ځان په نورو پورې تړلی بولي، د لسو روپو لپاره چې کله هره ورځ یو بل چاته محتاج اوسېږي. دا طبیعي خبره ده چې رواني ناروغي رامنځته کوي، ناهیلي توب رامنځته کوي، انسان پنځخاوه کیږي، بالاخره کېدی سي هغه په ځان وزنې باندې لاس پورې کې. ډېری مېرمنې چې نن سبا په کورونو کې ستونزې ډېرې لري، حتی له خپلو ماشومانو سره دوی سالمه روابط نه لري، یو علت یې دغه اقتصادي وابستګي ده چې هغوی اقتصادي وابستګي لري. هر هغه شخص چې په بل پورې وابسته ده، هغه نیمګړتیا رامنځته کېږي په ژوند کې، په هیلو کې، په امیدونو کې چې بالاخره هغو ته رسېدل به ورته ستونزمن واوسېږي.
ډېره زیاته مننه. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافۍ او افغان خبریاله مریم هوتک، له تاسو دواړه بیا هم نړۍ مننه کوو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخستله. لاوریدونکو نه هم مننه کوو چې یو ساعت زموږ خبرې واوریدلې. دا وه د دې اونۍ د مخکښ خبرونه. تر بیا پرځه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.